ستړي مشهورونکو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دغه ساته خبرونه کې تاسو تر کې ویم د خبرونه په لومبه برخه کې تاسو د پاکستان او سیمینا په مهم موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. په دویمه نیمه کې برتا زموږ ونی زخ پرونه د کرخه په غاړه وړاندې کوو. خو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د لومبه د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. په مومندو او کوټه کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې دي او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دوه ورځنۍ دوره مسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 28مه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر په بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزه اړیکو، مهمو سیمه ایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلي شوې دي. خو عمران خان د فروری په 28 استعمال روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه سا ورکړه. رپورټونه وایي چې د رحمان ملک په جنوري کې د کووېډ 19 وایرس ټیسټ مثبت راغلی و او په فروری کې د اسلام آباد په یو روغتون کې په انتهایي نگهداشت مرکز کې داخل کړل شوی و. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او دغه یو شمېر سیاستوالانو دغه پمړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي بصیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروز هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ور سره به د چمن کوټه نواخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
علی وزیر له سباندې سوار له سومیاشت راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنۍ هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړې. د ورکو شوو کسانو خپلوانو دا غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بی ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کوټې پریس کلب مخې ته د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس هم احتجاجي مظاهره وکړه او هغه ورته غوښتنې لرلې. په زوره د تېرېتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمتا کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون امریکایي اولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله یې په دوو روسي بانکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داوی دوی نشي تیر ایستلی. دغه په وینا کې روسیې خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. بایډن د پوتین د هغه ذکر شوی پلان په حواله دا خبره وکړه چې د اوکراین له ختیځ ور اخوه سیمو ته به ځواکونه لیږي. دا لغ وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیمو ته نه ننوځي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان کرکټ سوپر لیګ ووم پړاو سیالیو کې نن ملتان سلطانز له لاهور کلندر سره او سبا پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره لوبه کوي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دېرش لوبې به کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مورد چنیس اجمل ته وړاندې کول. په خبرونو کې مورد چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه ماسکو ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیزه اړیکو، مهمو سیمایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې ماسکو ته سفر کوي چې د یوکرين په سر د روسي اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیزو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهلته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرين پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبرورۍ پر 21مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو په آصف درانی د فبرورۍ په 22مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرين پر مسله کې ځان خکیل کړي.
کوم د روس څنګه دي دا یوکرين په لړ کې هغه په لړ کې یو په لړ کې د امریکا په لړ هغه کې پاکستان ما خل تمر لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوترال او خصوصا تجارتي او د روس چې دی پاکستان کې د نورد سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي یو دا خو یو ډېر لوی پروژه دی. بل بیا ډیفنس په لړ کې یو فلال په دومره نه پکړو امکانات لرو.
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبرورۍ پر 21مه د یوکرين د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبرورۍ پر 22مه په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د ایوی ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادی 50% د غربت لخر خې خکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره خې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې.
تعلقات نه دي پاتې شوي. تراوی او تر ترخی خبرې د دې دواړو ملکونو ترمنځ پاتې شوي او دا غي غټه وجه دا و چې پاکستان په 1950s کې د مغرب جوړ شوی اتحادونو کې شامل شو او روس د دغه اتحادونو کې د پاکستان شاملېدل خنه ګړ. بیا دا غي نه پستا په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اته کې د ثور انقلاب راتګ او بیا دا غي نه پستا د روس تاریخ حمایت کول بیا روسی فوجونه راتلل په دې ټولو کساره کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ. په دې وجه باندې په تاریخ کې د دې تعلقات ښه نه دي پاتې شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یو پیټل سره هم وګوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال لري دوه غوړو دن کوز ورزو کرا چاته چرته چې د پروري له د لسمې د سن اسمبلی مخته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورني غورزنګ احتجاجي پرله دوام لري. د کراچي پولیسو پروند د 2019 کال په مقدمه کې د علي وزیر গ্রেফতারي هم په ډاګه کړی دا د پی ٹی ایم مخکخه او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر لسبان دي سوار لسو مشت رئیس په زندان کې دي. د پی ٹی ایم مشر منظور پښتون تیر شپه پر لته په وینا کې ویلي ک غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لوربا لاریون کوي. نور تفصیل نیاز علي خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28مه د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6مه جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانہ کی د علی وزیر سرا په عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور په زد مقدمہ درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28مه په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ والا ضمانت ور کړی. قادر خان ایڈوکیٹ وایي چې د پروری په 14مه د ترهر گری زد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاند دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لتی رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سنی سملې مخته احتجاجي پرلتهم پیل کړي دي. منظور پښتین د فروری په 28مه ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېره مسلې نصر آل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي اگر بطول ایوی پکی که پلانگ مارچ نوش بلا بیا بیغم اشایی ندی لاری ورکی دیر لاری اشتادای خدا با وقت ثبت او کتاب تمنی خبراتی تیگی.
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 28مه په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علي وزیر په کراچۍ کې زنداني کړي او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سنی سملې مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروری په 28مه د پاکستان سپریم کورٹ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب گوڑ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14مه نیولې شوی وو چې تر وسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو ورځو مومند دا چرته چې په غلنې کې د ورکوشو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ڈی چوک کې احتجاج کوي. د ورکوشو کسانو خپلوانو پروند لاریون او مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې که د کورنۍ غړیو یې جرم کړی وي نو سزا دې شي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړل شي. په زور د تری تم شو کسانو خپلوان د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. نور معلومات شانواز ترک زیرا کوي.
د فروری په 28مه په غلن هیډکوارټر مومندو کې د دغه مظاهرینو لخوا اول تر بازار لاریونه شو، وروسته ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپي چې خپل بچي هم د یوې مودې راسې ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
تاریخ لپاره موږ چې کومه په اسلام آباد دي چوکي دا نه ورکو، په هغه کې وزیرستان، خیبر، باجوړ او سوات او مومند او صافي دا ټول په هغه کې جمهوریت کوي سره د ماشومانو په موږ هلته ځو هلته به موږ پرلت وو.
په مومند کې څومره تنه نورک دي او بیا داسې چې څومره اورک شوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورن غورځنګ او ځینې نور بیا وای پاکستان کې څه 8000 تنان اورک دي او دوی داسې وای چې دغه تنان سکیورټي ادارو اوچت کړیو. خو سیکیورټی ادارو دغه تورونه رد کړي دی. وای ورکو تنانو کې ځینې افغانستان ته تلي و هغل تمر دي، ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د تیر کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرل افتخار بابر پر اولپنډي کې یو پریس کانفرنس کې ویلي د اورکو تنانو د مندلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې. د کمیشن سره د شپږ زرو اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې څلور زره تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د مندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي، وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمد دغه احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمد اوسیدونکي مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړئ چې ستاسو بچی یا ستا یا نشته دی چې موږ زړونه صبر شي. یو سړی مړ شي د هغې خو بس یو ورځ دوه درې خفګان یا تیر شي، دا خو زندګي ده. دا تر څومره پورې به دا بچی اړنګ کړنګ تر څومره پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دې وي په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نوم یې کریمینل لا ترمیمي بل 2021 منظور کړو چې تر مخې یو څوک بې درکه کول جرم ګرځولی شو. خو سږ کال د جنوري په دریمه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلو هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټو نه منظوره کړو په سنټ کې میسنګ او یا ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړ د پاره په کریمینل لا نومي قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شو چې پکې سزاګانې هم مقرره شوې وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز ترکزه دا پر موریدو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ورزو کوټې ته چرته چې د پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو غوښتنه ده چې حکومت دې د دوی لادرکه کسان پیدا کړي، که پاغي باندې ستوري سه الزامي باید عدالت ته وړاندې کړي. د یاد تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویلي دي چې په دې لړ کې د احتجاجونو سلسله له تیرو دیارلسو کلونو نه را روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. نور معلومات سمد شبنم راکوي.
پر دوشتم پروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو دیارلسو کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
دا احتجاجونه موږ ډېر وخت دیارلس کال څخه شروع دي. نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دی. دا میاشت کې تقریبا موږ 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشی او پنجګوره کې د نوڅو اپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغه سه موږ دوه پنځو زر څلور سو پښپښ ډېر کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 ګډ کې دا دوه پنځو زر
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالی ترک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2020 کې پر 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ترانه وتل. راته ویل چې موږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د دوه ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازوی په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي څلور کال وتل د ورور او دا کازوی درک نسته. دا غی په خبره چې خپل ژغې د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولي خو به هیله پات سوي.
میرا بای آصف اور میرا کزن رشید بلوچ جنې 31
زما ورور آصف او زما تر زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نشکی کې د خپل ملګرو سره د منځري پر محل لا درک کړل شوی وو. درې کال پوره شو صدره کې نشتا چې غی چرته دی او په څه حال کې دی. مونږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې غی دی خوشی کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو که په غیر څه تور وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي، گنی دے خوشی کرل شی
مانتے ہیں، اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بحفاظت بازیاب کر دو۔
په پاکستان کې تل درک کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8415 کسانو کې سونه درج کړل شوی دی، په کوم کې 3290 کسان بیرته خپل کورونه ته ستانه شوی دی، 99 په حراستي مرکزونو او 501 اتیا په جیلونو کې باندې. خو د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قادر بیا د شپږ ردوی او وای چې وازی په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ د 50500 کسان لادرک کړل شوی دی. دغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر اتیا زیات کسان په زور لادرک کړل شوی دی. تر دې دمه د ماما قادر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوې دریز مخته نه دی راغلی، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 10,000 کلو هرتز.
د خبر پوزي او انتظامی چارواکي وایي چې تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیلولو لپاره هلې ځلې روانې کړې او د مارچ له درېمې بعد لړۍ پیل کړي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو نه څه باندې 20,000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او هلته له خپلوانو کره دېره شوې وې. د چ حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی لري او دغه کډوال بیا څه غوښتنې لري په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري راپور کې.
په تیراک میشت د پاکستانی پوز د یو سل دری وینګ لیفټننټ کرنل تیمور د فبروري په 2 په جمرود کې وی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې منټه نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایف سټاک یعنی د څارو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټری یونټې یعنی 2,500 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډې شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سے کاش نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجګال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کوو، خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہداری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہداری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کم مشکلات چې هغه الته بجلی اس مخکنه نشته دی. کومه د جرندونه چې جوړیدونکو بجلی د الته دوی نه کړي. روډ نشته دی، ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکې کلینیک غوند نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدل لپاره. الته ارسه ویران وجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2013 کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ لامل سباندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپلوانو کره دېره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرحت شنواری راپور مورد اوریدن کو د اسلام آباد های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې دی سکنه نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړی دي. د خبریالانو بلابل تنظیمونه وایي چې نوی صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوی اخستې نو دوی به د دې پر ضد خپله مبارزه جاری ساتي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې و.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرڈر ورکی چې دا واپس آلی او چې کله پورې دا واپس نه آلی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ راځي صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ به دا وچتو انشاءالله.
خود اطلاعاتو وفاقی وزیر پواد چودری د پروری په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخې نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې د ننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
حکومت سره چی نیگوشن کولا چې فیک نیوز چی چیک کوم او رکاوم د پارا سره ایگزیسٹنگ لاس چی پاگا کې امپروومنٹ راوړي پاگا کې چینجز راوړي او د شپږ میاشتو څلور میاشتو حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امندمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډیننسونو باندې چلیږي نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خواسي یوزلس شو. بیا که واقعي حکومت دا غواړي چې ډس انفارمیشن روکتام دپاره اقدامات وچت کړي نو دا به په پارلیمنت کې دغه بل راولي هغې باندې به اپوزیشن او حکومتي بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي. دا په عام سوسایټۍ کې په دې به جرنلستان بحث کوي په دې به وکیلان بحث کوي عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي او یو مشترکه بل به راوړي یو پروګرام به راوړي د هغې مطابق به دا دغه کېږي. داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعاتو وزارت د پروری په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټۍ ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د انیس اجمل له مهم خبرونو اورو. د خبرونو وروسته راته زموږ ونی زخ پرونه د کرخه په غاړه وړاندې کوو.
د
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 20مه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز کنغړی رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 30مه یعنی نن سا ورکړه. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مراسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنۍ هډکوارټر کې په مظاهره کې کړې ده. هلته د کویټي پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس پرون احتجاجي مظاهره وکړه. ټاکل شوې چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، چې له کبله یې پر دوو روسي بینکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
انیس اجمل له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړو. اوس وخت شوې د زموږ د ونیزې خبرونې د کرخې په غاړه. پرون نابل ورځ یعنې د فروری په 20مه په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دغه خبرونه کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی. راځئ چې وایو. د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکې پرزونه ومنه. اوریدونکو، هر کال د فروری په 20مه باندې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. فطري خبره ده، د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې دا ورځ موږ ولې لمانځو، د مورنۍ ژبې څه اهمیت دی او دا ولې مهمه ده، بیا ژبې بدلیږي څنګه، بیا په نوي دور کې چې د ټکنالوژۍ دور دی او نوي آلات مخې ته راغلي دي او د ژبو زده کړه چې دا نور هم اسان شوي، دا فرصتونه ډېر شوي دي، نو په ژبه کې څنګه بدلون راځي، ژبه څنګه د نورو ژبو نه ټکی اخلي او څنګه خپل ذخیره خپل دولت نورو ژبو له ورکوي، یعنې دا ایکسچینج څنګه کیږي. په دې نوي دور کې په دې نړیوال کلي کې چې ټکنالوژي او ساينس ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر ژبې داسې دي چې هغه د ورکېدو د خطر سره مخ دي. ژبې څنګه ځان ژوندی ساتي، دا یو څو پوښتنې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مصر د خپرونه کې نوموړی لیکوال، څېړنکار او د ایډوارډز کالج پېښور استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب برخه اخلي. ارمان صاحب، ستړي مشه ته په خیر. ډېر مننه جی. موږ سره توقیر ابشار صاحب برخه اخلي، لیکوال دی، شاعر دی او په نړیوال ادب او ژبو باندې نظر لري، ځینې ترجمې هم کړې دي د عالمي ادب نه. ابشار صاحب، تاسو هم ستړي مشه په خیر. ډیر مننه جی. زبا په سواد کې د ډاکټر محمد علي دینا خیل سره خبرې کوم. هغه په دغه موضوع باندې خپل د پی ایچ ډی مقاله لیکلې ده چې په سواد کې د ژبې څه اهمیت او ریاستي سرپرستی ورته څنګه حاصله وه، او دغې په نتیجه کې د سواد په کلتور او ټولنه باندې پښتو ژبې څه اثر پرېښی دی. په ملکنډ کې به د هنر کور د مشر لیکوال، شاعر او هنرمند امجد شهزاد صاحب سره هم خبرې کوو. خو زه به شروع د ارمان صاحب نه وکړم. ارمان صاحب، څنګه یې؟ صحت هم ښه دی جی؟
بالکل، شکر دی، ستاسو دعاګانې.
ډېره مننه جی. دا پرون جی د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. ما په دې خپلو تعارفي خبرو کې وویل چې را دا ورځ موږ ولې لمانځو، دا مورنۍ ژبې ولې مهمه ده، یعنی د دې وینا د دې خوندي کول او دا بیا روانو نسلونو ته منتقل کول، دا خبره ولې مهمه ده؟
دا څه ده چې دا انسان خو صرف د یو حیوان نه دی، بلکې د دې د وجود یو کټه برخه ده چې وجود هم لري. او دغه ریبله چې کومه رغونه ده نو هغه د ژبه ورکوي. په دې بنیاد باندې د ډېر انفرادي ژوند کې هم چې کوم ټولنیز ژوند دی نو په هغه کې هم د دې اهمیت ډېر زیات دی. بیا د انسان په ژبه کې سوال چې کوم دغه دی غوښتنې دي، هغه دې په خپل کور کې فکري طور پوره کوي. یو اورېدل او دویم ویل، او کوم نور دو دی لیکل او لوستل نو دا اسمی کړی وی په هغه هغه کې از دکې او د دې د ټول شخصیت چې کوم دغه د تربیتی او د د جودو د شناخت کوم جوړی نوو کې د کزي کردار هغه د مړ ادا کوي.
جی ابشار صاحب مونږ چې د دې کال لپاره تھیم ګورو یعنی د دې بنیادی یا مرکزی خیال ګورو چې دا ورځ منځل کیږي د مورونو جوب نړیوال ورځ یعنی په کال 2022م کې نو د دې تھیم چې کوم دی د دې بنیادی موضوع چې دا یوزینګ ټیکنالوژي فار ملټی لینګول لرننګ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز یعنی په ډیرو ژبو کې د زده کړو لپاره د ټیکنالوژي استعمال ځکه چې ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده. ټیکنالوژي د ودې سره ایپس راغلي دي په یوټیوب باندې خلک لرننګ کوي په فیسبوک باندې کوي او یعنی په خوا چې د ژبو د زده کولو کوم فرصتونه د غیپ مقابله کې ډیر زیات شوي دي. ته په خپل کور کې کیناستې شو که تو غواړې ته یو ژبه زده کولی شي نو ټیکنالوژي ژبه او پښتو په دغه موضوع سوای تاسو
مونږ کو ګورو نو دا نړیوال کلی دی دا دنیا نن سبا یا په ننی دور کې نړیوال کلی بللی شي او د دې لپاره اهمه ده چې د خپلې ژبې سره سره مونږ نور ژبې هم زده کړو او هغه ژبې کوم چې د نړیوال مارکیټ ژبې دي او یا لینګو فرانکا دي د نړۍ په سر د کمیونیکیشن یا د رابطې ژبې دي یا د انټرنیټ ژبې دي.
جی
په دې لپاره موږ دا کوشش هم کولی شو چې خپل ژبه هم هغه مقام ته ورسو او د دې لپاره زموږ ټول اونس ته په خپلو پروفیشنز کې په کار دي چې خپل ژبه مخته بوزي. لکه زه به دا مثال ورکم چې لخه مرغه د نن واټک علمخ کې په فیسبوک یا په سوشل میډیا کې یا په عام پیغامونو کې به مونږ پرومن کې پښتو لیکل او یا به اردو کې مسیجونه یو بل سره پیدل نن چې کوم ده نو هغه چونکې د دې سوشل میډیا له برکته پښتو ډیر زیاته عام شو. زه په خپل د انګریزي میډیم د سکولونو شاګردان چې کوم دي یا د کالجونو میډیم مچې پښتو ته پښتو د لیکلو کوشش کوي. بل د ټولو اهم خبره چې زه ډیر خوشاله شوم ماسکه الله دغه ولې بل چې په یوټیوب کې هم د پښتو بلا چینل جوړ شوی دی چې هغه د ادب او فلسفه په اړه دی او هغه ټیکنیکل دی یعنی د موبایل په اړه د کمپیوټر ټیکنالوژي په اړه باندې موږ له معلوماتونه راکړي.
جی
او تر دې پورې دا خبره پکړې را دغه کوم چې زمونږ مذهبي تطبیقوم بلا یعنی په سوشل میډیا باندې اکټیو دی او په پښتو کې خپل پیغام خلکو ته رسي. د دې نه علاوه پښتو هم دا غوډول سجبو سره یو واجبه ده ما اوریدې د سرب بچانا چې د انټرنیټ په دوله سجبو کې دا یو واجبه ده
ان
دا په دې باندې فارشه ودا دا ګوګل ترانسلیټ ته وړې ده لیدا دا نورو یعنی یو ګام یې غسته دي چې د انټرنیټ
ګام یې غسته دي موسیقی په میدان کې نوې ځوانان رااله نوې جنکې رااله طالب یافته خلک رااله او هغه په نوې انداز باندې موسیقی هم جوړ کړو. فطری خبره د پښتو ژبه کې سندرې ویلې دي پښتو ټکی استعمال کړی دي هغه هم د مطلب خوند کېدو یو لار د خلکو ته خوندوم واغسته ټکی میز دکړو. زرمان صاحب ته بیا راځم. زرمان صاحب موږ چې اورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثر چیرې کلم پښتنو سره سواک راغلی دی یا حکومت راغلی دی یا وتر اختیار راغلی دی نو دی بچای خو جوړ کړی دی کله چې موږ د هندستان کې د دوی د بچایو خبرې کوو خو یا افغانستان کې خبرې کوو خو دی په پښتو ژبه خبرې نه کولې نه پښتو چې به د دربار ژبه نه ده پاتې شوی نو که دغه تاریخي سلسله کې راته لږ وضاحت وکړي او د نوي دور ته چې بیا موږ راځو بیا څنګه چې ابشار صاحب د ټکنالوژي خبره وکړه او نوي پروګرس شوی دی نوي پرمختګونه شوی دي نو دا به ډېر خوند وکړي د معلومات.
او بالکل دا سیدا چې کله په هندستان کې د پښتنو بچیان وي یا په افغانستان کې د پښتنو بچیان وي چې د دې سره یو ډیر غټ سل د فارس په هغه ټیم داغه چې کوم غټه جبه و چې هغه نړیوال اعتراف غټ د برتری ولیکیدونو د خلکو به علي برتری د پاره هغه نفسیاتي دباو به په دی با خپل عجیب په ځای باندې یو بل غټ چې هغه د غټ سلطنت نمائندګي کوي هغه ګرلو دا هغه د دې سره جواز د چیرې کم را روان تعلیمی دفتری یا ولسی د بدن په هغه کې د دغه فارسی یو ډیر غټ اثر دنیا دونو باندې پښتنو
جی
لهبه چې کوم دن واغه د نه د ګرولې هو سره سره چې تاریخي شعور په پښتنو کې رادغه شو بالغ شو نو اوس دې په دې پوېږي چې دا جبه چې کوم ده نو دا یو داسې کوم انفرادي سیز نه ده بلکې دا د قانونو حافظه سره خوبي کوي او د ټولو قانونو کلچر یو مرکزه وي نو په دې بنیاد باندې جبه نه صرف یوازې د ابلاغ په فریضه تر سره کوي بلکې دا د کډرونو دا غي د نظام حیات دا غي د ژوند د لرغونتیا هغه تمام د جبې وی دا تاریخي شعور په تیر کې تقریبا په ټولو قانونو کې راغلی او د دې سره سره په پښتنو کې بیا ډیر زیات شي کم دینو لکه داسي چې تشوي دي خصوصا د دې د پاره چې کم کوششونه دي ناغه بچا خان او غازی امان الله او دې خلکو چې کم دی بیا داسي یو شعوري حسي تراوړو او اغه ګامو یې اړومبني بنڅټونه هغه دوی کې خودل
مونږ چې افشار صاحب بیا د دې د زدکړو خبرې کوو یا د زدکړو ورکولو خبرې کوو تاسو خو تعلیم او تدریس سره هم تړلې په سکولونو کې د پښتو ژبې د زدکړو سهال له موجوده وخت کې چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو
اصل کې دا خبره ډېره لبد برغه خواشي نکون کې دا چې دلته کې کم نوي استادان راغلي دي پرایمري سکولونو ته نه ټول د انګریزي میډیم سکولونو نه راغلي دي یا یلی هغه د پښتو نه ورتله نه دا ویلې چې کم د نوي استادان راغلي دي نه په پښتو یو خو په یوه نه یو د بارې نه هم په زور نه راوړي دي کې چې پښتو ان اکثر مونږ ته دا څه مو ویلې چې د ودرې میتھ ریاضی او سوري میتھس او ساينس او انګلیش باندې او اردو باندې زور راوړي شي دا نور کتابونه یاد نه کړی شي نو هغه لکه چې په خپل نور دینو وړو ته هم نه خای او چې په هر سکول کې یو استاد نیمه چې هغه په پښتو پوهیږي او د مینې نه وړو ته خای نو لکه دا ډیره خطرون کې خبره ده چې دلته حالات خراب دي
میډل او های سکول لیول باندې وخت کې بعد یاد دي چې مضمون به اختیاري مخله نه هم کلسم کې به وکاتم کې به اوس صورت حال ده اختیاري مضمون شته سکولونو په کچه های سکولونو په کچه
او د شته د خدای هم د فزیکي څوک ما پرون خپل د تنظیم شاګردانو ته وي ان کو تاسو اوس پدم تلاړې ته ما ته چون کې دلته د پوره حالات په اړه تاسو ته بلته استاد دروي او تاسو ته بوای چې ردی واخلې پښتو ما اخلې کنه
تاو
تاسو زه د اوس نه پوهه ما چې تاسو به پښتو زکه اخلې چې تاسو ته بلته اندازه شوه د چې پښتو سمره آسان ده او مونږ پکې یو شی سمره په آسان زده کولې شو او ما د اوس نه د غیرت نه مایو کړه چې اصل کې په شګم کې چې بیش قدم ته کله لاړ شي دوی سره په اختیاري کې پښتو سره عربي ده او زیات تر دلته حالات داسې دي چې په هغه سکولونو کې چې یو قاری هغه په دې باندې ردی واخلی او پښتو پاتې شي
ارمان سبي وخت د سوج زمونږ نیاګانو یا زمونږ باباګانو نیکونو او دې چې بداشمیرې کولې نو دې په پښتو کې کولې یعنی دوشلې او درېشلې او سلويخت او 500 کنه دا داسې ټکی به استعمالول چې د پښتو ټکیو د غشنت د میاشتو نمونم چې هغه مونږ بدینه اورې د بیا زمونږ جنریشن چې کم دی زمونږ کول چې کم دی مونږ سره دارا به تلګه قطع شو او مونږ نه د ټکی ییر شو دا نوی کول کې خو اکثر چې مونږ اورو نو 16 18 19 نه پښتو کې خبر کی خو چې کله شمیره کوي به اردو یا انګلیش ته دانګي دې باندې راته لګوي دې باره کې څه شوري کوشش پکار دی چې دا سيزونه بیا په استعمال کړئ
ډېر مهم سیز دی دا ډېر مهم په دې کې پرون د نړیوالو جبو وروسته مونږ په عبد الولی خان په هنتون کې لانزلا نو په هغه کې ډاکټر اسرار صاحب په اعلامیه کې او په تجویزونو کې یو ډېر بهترین تجویز هغه دا پېښ کو چې د پښتنو مور باندې زمواري جوړیږي چې کله دې ته د جبو ورخای نو په دې کې پدې شو او د نیادی د ابلاغ د غدي زراعي دي نو دا د مور پلار زی مواريده او په کار دي چې مونږه مور پلار ته د زی مواري ور چې اغه یې شمیره شوله نمونه شو او دا قسم نینو دا په پښتو کې هم ته راوړو او اوس کیږي هم لکه واړه ته خوشاليږي په اسانه په فطری توګه باندې اخلي. هم تاسو چې د کم جنریشن خبره وکړه نو هغه صحیح ده، هغه مطلب په مونږ باندې د نورو ژبو اثرات زیات شو نو هغه دا چیز کیږي که اوس یو دا شعوري کوشش وشي شار د لینګ واکسینګ کا خبره وکړه، یوه داسې ژبه چې نورو شل پنځیشتو ژبو دپاره مرکزي حیثیت لري او هغه د ابلاغ ذمواري پوره کولی شي. زما دعوه ده په پښتونخوا کې د شلو نه کم زیاتې ژبې ویلې کېږي، خصوصا په شمال خطه کې دیارلس ژبې او ورسره د جنوب تمامي سره د پښتو یوه لینګوا فرینکا جوړېدی شي چې هغې په شعوري کوشش وشي نو دغه ټول خلک چې هغې د مخکې نه د پښتو شمیره د پښتو نومونه هغه په خپلو ژبو کې په فطري طور باندې اخیستي دي نو د دې شلو پنځیشتو په افغانستان کې نه د پښتون خو په خېتی د غکیږي ویلې کېږي. که د یو لینګوا فرینکا شعوري کوشش د پښتو وشي نو دا سیس به بیا ډیر زیات مستحکم شي.
ما په سواد کې د محمد علي دیناخیل سره خبرې کړې دي، سړنکار دی، اوسوسې خپل د پی ایچ ډی زده کړې ترسره کړې دي او د ژبې او کلتور په والا باندې کار کړی دی. د دیناخیل صاحب خبرې اورو، بیا راځو. امجد شهزاد بم راغلی د خیره، تاسو بم یو د باس په مونږه په وړاندې بوزو اړومبه اورو د محمد علي دیناخیل خبرې.
زما دا کم کار چې کوم دی نو بیسیکلی دا د سواد پښتو ادب او ثقافت دی. دې کې انتروپولوژیکل لینګوستکس یا چې کوم څه بشریاتی جب پوخنا وی دا سائیڈ ما هم کتلے وی ما بنیادی طور زما د دې تحقیق اغا پختنه لاغا چې د سواد چې کوم پختو جبا دا او بیا اغا جبا پاگه کی چې کوم ادب تخلیق شوی دی نو بدی کی د سواد کلچر سمرا ریفلیکٹ شوی دی سمرا را مخامخ شوی دی او بیا پا مختلف دورونو کی چې کوم سیاسی او پولنیز معاشی او انتظامی بدلونونه د سواد په تاریخ کې راغلي دي نو دغه بدلونونه په پښتو ژبه او ادب باندې کوم اثرات کړي دي او دغه بدلونونه د پښتو د سواد په پښتو ژبه او په پښتو ادب کې څنګه ښکاري.
نو د ریسرچ تاسو کو په دې کې د کوم مرحلو نه تیر شوي او اخیرنی نتیجې هم څه دي لکه څه په لاس درل په دې سفر کې؟
بنیادی طور دا د دې ریسرچ لپاره ما یعنی فیلڈ سروے کرے دا ڈیٹا میں دا فیلڈ نہ ہوں جمع کرے دا انٹرویوز دا جن کرے دی اویلیبل پبلش لٹریچر سے کب وہ چھاپ شے ہوئے ہمیں ان قتلے میں قلمی نسخے میں ہم قتلے دی پتہ کا سلسلہ کی بعد قلمی نسخے کا بات تھا پھر جرمنی کی دا ان کو ان کی میں لاؤ شی پاکستان تو مختلف تو ہن سن مو دا غی پ کتاب سن مو کی مت ہم قلمی نسخے میں لاؤ شی دا تو نو ڈیٹا چھ کم راغلا دا ما دا دی چھ ما انالیس نو سواد هغه روبه پښتون ریاست ته چرته چې پښتو یوازینی سرکاري ژبه پښتو په افغانستان کې د سواد له یو کال مخکې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده خو په افغانستان کې د پښتو سره سره دری یعنی فارسی چې کوم ده دا هم سرکاري او دفتری ژبه سواد ته دا اعزاز حاصل دی چې سواد هغه روبه ریاست ته چې دلته پښتو سرکاري او دفتری یوازینی ژبه او د ریاست ټول خطو کتابت کومو هغه پورتو کې شوه دي او هغه ریکارډ تر ډیره هدا پوری موجود دي او د سواد د ارکایوز ریکارډ مختلف ريجستري مختلف فایلونه دا خبره کوي چې په سواد کې پورتو په یوه وشتم جون 1900 ودیر شم کې سرکاري ژبه درځي دلیل دا یوه وشتم جون مخ کې د سواد ریکارډ دا خی د ارکایوز ریکارډ دا خی چې خطو کتابت لیکل هغه په فارسی ژبه کې شوی دي او په یوشتم جون باندې هغه ټول بیا په پښتو کې شوی دي په دغه کې بیا پر ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو د تاریخ د پښتنو د تاریخ د پښتو د شعر او ادب کتابونه هم چاپ شوي دي او بیا چې کوم دی نو په دغه ریاست کې پر ریاستي سرپرستۍ کې مشاعري هم شوي دي چې دا به خپل یو ادبي او کلتوري سخت او د سواد په ادبی حلقو باندې یا په سواد کې په ادبی وده باندې دا وی یو خپل یو اثر دی.
ډاکټر محمد علي دیناخیل چې موږ سره خبرې کولې په سواد کې د پښتو ژبې په پرمختګ باندې د دې په سفر باندې او څنګه ریاستي سرپرستی ورته سلو بیا د ژبې د سیمې کلتور څنګه
ریفلیکټ کړی دی یا څنګه اغیز په پریخې دی. دغه موضوع باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره امجد شهزاد صاحب دی، د ملکړنا نوموړی لیکوال، شاعر او د هنر کور مشر. امجد شهزاد صاحب، تاسو ستړي مشوې په خیر؟
مننه، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه تاسو به دا خبرې اورېدلې. امجد صاحب، چې کله د سوات ریاستونو محمد علی دین اخیر صاحب مونږ ته وویل د لومبي ریاستو چې د دې ټول هر څه خطو کتابت، د دې پروسیډنګز، د دې عدالتی کاروایی، هر څه چې واغه په پښتو ژبه کې او بالکل په پښتو ژبه کې، نه بل ژبه سره شریکه نه وه، او هغه بیا د غسیمې کلتور باندې اثر پرېښی دی. دغه ریاستونه چې کوم ویلې د سوات ریاست په شانتي څنګه چې د ژبې د پاره کار کړي، کله چې بیا مونږ مرچ شو او بیا مونږ نیچرلی د پاکستان برخه جوړ شو، نو زمونږ د ژبې د پرمختګ څنګه وشو؟ دا اغیزمن شو، په مزه شو، تیز شو، مطلب په کم لیول باندې روان دی، کومه کچه باندې روان دی؟
نو د سوات د هدا پوری خو دغه خبره موچې دغلته یو پرمختګ روانو، دفتری کارونه ټول په ریاستی امور چې یو دغه ټول چارې به په پښتو کې کېده، او دغه ټول ریکارډ څنګه چې ملګری وویل هغه موجود دی. دغلته د ټولو هنرونو سرپرستی کې دا سره د پښتو د ادب او د ژبې هم پاره کې دا یوازې نه څنګه چې دلته دا پښتو اکیډمۍ او داسې ټایپ ادارې دي، دغلته سوات کې هم په سرکاري سرپرستۍ کې د نورو ژبو نه خخه کتابونه چې د انګریزي او نورو ژبو نه په پښتو ته په سرکاري سرپرستۍ کې ژباړل شوی دي. یو لوی ذخیره ده، تاریخونه لیکل شوی دي د پښتنو د سوات. نو هغه خو دا یو محدوده جغرافیه وه چې هلته کېده، ترکیې د پښتو لپاره کار کېده. په نور دغه ریاست چې وو دا پاکستان چې کوم ریاست کو باغی کې چې نورې کمی پښتنې سیمې وي، هلته خو هماغه صورتحال وو کم چې هغې د بنګالیانو سره کړی وو، او د نورو محکومه قامونه چې کوم دي د هغې د حقوقو سره یا د هغې د مورنو ژبو سره یا د هغې د قامي ژبو سره چې کوم صورتحال وو، کم هغه خو په دغه کې وو. او د پاکستان سره د شاملېدو نه پس هغه لږ ډېر کار دلته کېده، نو هغه هم تکنی شو او داسې به ووایي چې په ځای ودرېدو. شخصي توګه که څوک کار کوي دلته یا په پښتنو په نورو سیمو کې، هغه خو کوي، خو دغه چې سرکاري دغه چې څومره حاصل پکار دی چې سرکاري سرپرستی دغه قامي ژبو ته، که هغه سایکي ده، که بلوچي ده، که سندي ده، ایون که پنجابي هم ده، ټولو ته یو نظر پکار دی او د ټولو لپاره کار پکار دی په دغه ریاست کې.
تاسو سره به نورم خبرې کوم. خو ما ابشار صاحب سره خبرې کولې د ماشومانو ته د مورنۍ ژبې د ټیچنګ پاواله، د دې د خودلو پاواله. ابشار صاحب، مونږ خدا وایو چې را ژبه د تعلیم ژبه شي او د روزګار ژبه شي او د مطلب خلک په کار راولي، خو بل خو که مونږ وګورو مونږ ماشومانو د پاره څه لیکلي نه دي. که فرض کوم ماشومانو ته خپل ژبه خیو، هغې ته به مونږ کیسې وایو، هغې ته به مونږ داستانونه وایو، هغې ته به مونږ ساینسي معلومات ورکوو، مذهبي معلومات به ورکوو، که نه اخلاقي معلومات به ورکوو. نو آیا مونږ سره د ماشومانو د ادب پاواله باندې څه شته چې مونږ که فرض که بچي زمونږ نه وغواړي چې اوکې مونږ د پښتو زده کوو، مونږ ته ووایه څه ولولو، نو مونږ سره څه دي پښتو کې؟
جی، اصل کې تاسو خبره صحیح ده کې دوه تیز لومبي د ماشومانو دا ادب په اړه به خبره وکړو. دا خو سړی زبرداست وایي مسکو باقاعده توګه، اوس مونږ داسې لیکوالان نه لرو چې هغوی دا لیکي، خو چې مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ سره دومره د ماشومانو لټریچر تحلیک شوی دی چې هغه مونږ ماشومانو ته ښودلی شو. او بل دا چې کوم کتابونه ردی دپاره لیکلی کېږي نصابي، نو هغې د هم زمونږ شاعران لیکوالان غواړي ابھی پدے باندې برابر بحث کی، سیمینارونه کی، او بیا دغه پرانا کې دغه کتابونه لیکيږي یا راغون غوی د پارا آثار یا نمونه چې کوم دی غراغونډيږي.
ٹھیک ده.
دا بل ډیر اهم نقطې ته تاسو اشاره وکړه، زړه دې پخپل د دې نارو خلاف چې پښتو دې د مکمل تعلیم جبه وګرځي. ما جناب چې موږ سره خشتانه صرف ماشومان خو نه دي، مونږ بیا په لوی ستا ګورو نه، دا خو صرف پښتو ادب هم نه ده، بلکه چې مونږ وایو پښتو دې د نصاب جب شي، دا دې د تعلیم جب شي. مونږ مطلب دا چې میت او ساينس وغیرہ دې هم په پښتو کې، د دې لپاره چې کوم اشد ضرورت ته هغه دا ده چې مونږ د نورو ژبو نه علمي کتابونه پښتو ته ترجمه کړو.
شهزاد صاحب، په تیرو حکومتونو کې مونږ ولیدل چې یو شعوري کوشش شوی چې ګنې تعلیم دې په پښتو ژبه کې ورکړل شي، دغې دپاره نصاب هم تیار شوی او دغې دپاره ډېرې غونډې او ورکشاپونه هم شوي. ورسره بیا ستاسو غونده کې دوستانو لیکوالانو خپل هڅه وکړي خپل کوششونه وکړي، یعنی تاسو یو کمپاین شروع کړو چې په پښتونخوا کې خلک د خپل کاروبارونو نمونه په پښتو کې ولیکي، د دغه باره کې راته وایي دغه کمپاین څومره کامیاب او څه اثر دې تر اوسه پورې؟
زمونږ خو دوه هڅې وي، یو خو مونږ په هنر کور کې هڅې کوو چې فزیکل کم ماشومان یا ماشومان راتلی شي، وخت په وخت داسې ورکشاپونه مونږ دا کوو، دا اهتمام کوو چې خپل ژبه خپل ماشومانو ته ورزده کوو. دوی مونږ دغه کم کمپاین چې چلولې وو نو هغه مونږ په دې نظر چلولې وو چې دا ځینې سیزونه دا سی وینه خدا رواج کیږي، دا فیشن کیږي، لکه داغه به دوه مثالونه تاسو ته درکوم شاین صاحب.
جی جی جی.
یو خدا چې دا کم زمګر پښتو سندری دی، دا په خوا رواج نه وو، چې مطلب د دې اوریدون کې دا سی نه ټولو خلکو به هندستاني یا نوري سندری اورېدې، او زمګ په خادایو کې په خوشحالي کې به هم په کورونو کې ودا هندستاني یا د اردو یا نور ژبو سندری وي، اوس هغه رواج شو چې مطلب د نورو ژبو سندری په کې چته یو نیم وي ټولې د پښتو سندری خلک اوري په خادایو کې په خوشحالي کې. یو رواج شو، یو عام شو، یا کنه دغه پر سر ډېر څه ډېر حکومتي هڅې نه دي کړي، بس دا یو دغه شو. بل یو زما په نظر کې بل یو خبره و دا د پښتو د نومونو چې په خوا به څوک کام پرستو یا به څوک شاعر ادیب و داغي د بچو نومونه به په پښتو کې و، هغه به هم د خلکو ته ډېر عجیبه لګېدل. تاسو اوس ګورئ دا یو ټرند شو، یو فیشن شو. ایون زما شخصي توګه زه داسې خلک پېژنم چې د مذهبي ګوندونه، سیاسي ګوندونه، کم سخت دریز ګوندونه دي، د هغې خلکو د بچو نومونه، د ماشومانو نومونه هم په پښتو دي. نو داسې مونږ یو هڅه شروع کړو په ټوله صوبه کې، مونږ په هر ولسوالۍ کې، په هر ضلع کې زمونږ ملګري، مونږ یو کمیټیانې جوړې کړې او تکړه ملګري مو چمتو کړل، نو په زرګونو بورډونه مونږ بدل کړل. دا یو کامیاب هڅه وه او خلک به ته حیرانېدل هم او خلکو به خوښول هم.
ډېره مننه امجد شهزاد صاحب، تاسو وخت وویستو د خپل مصروفیاتو نه مونږ سره خبرې وکړې، تاسو ډېره ډېره مهرباني. توقیر ابشار صاحب، تاسو هم ډېره مننه مونږ سره په دې خپرونه کې برخه واغسته، مونږ هم ایجوکیټ کړو، مونږ لم سرنا راکړه، زموږ اوریدونکو په تم خوند اغستی. زه د سمیع الدین ارمان صاحب هم ډېره مننه کوم، ورسره ورسره د ډاکټر محمد علی دینا خیل مننه، تاسو ټولو مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.
پزړ سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار می پلری سفر درومی مخچرا پکی بخیری دل تکو ما جانا نمڑی کشوندے میرا سوار دی پمالا سپوری کبینا ترنی مش پی پوری رانا غلی پما دیس پی پما زی گر تڑلی
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبر کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال لډیو په ونی زخبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې